دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی وی د دوه د مذاکراتو د چاکټکټیا پاړه د طالبانو سره تفاهم تر رسیدلی دی د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي د دواړو خواو د مرکزی پلاوی مشانو او یو شمیر غړو د سیشن بی پرز په دوحه کې غونډه وکړه د یاد وزارت ویاندې ناجی انوری د چارشن بی پرز ویل په غونډه کې د مذاکراتو د بهیر په چټکتیا او ایجنډا باندې تفاهم وشو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک هم ویلي چې دواړو خواوو په دې غونډه کې د مذاکراتو د چټکیا او د ایجنډا اړون موضوعاتو په سر خبرې کړې دي جمهور رئیس جو بایدن د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره هڅې زیاتې کړي د بغلان امنیتي چارواکو ویلي د مینپاکۍ مؤسسې په کارکوونکو د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا برید شوی دی د چارواکو په وینا په دغه برید کې د هلو ټرست په نوم باندې د ماینونو پاکولو مؤسسې لس کارکوونکي وژل شوي او څوارلس نور زخمیان دي د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویل تیره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیر جلال سیمه کې تروریستانو د ماین پاکولو په یو کمپ برید کړی دی د هلو ټرست مؤسسې په وینا په کمپ کې د مین پاکانو شمیر یو سلو لس تنه او د بریټ وروسته یوې خونې کې اچولې چې لامل یې لستنه شهیدان شوي او څوارلس نور ټپیان دي د بریټ مسؤلیت هم کومې وسوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د بادغیس ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې افغان ځواکونه د دغه ولایت له جوان ولسوالۍ څخه وتلي دي د بادغیس والي اسام الدین شمس رسنۍ ته ویلي د طالبانو د ګواښونو زیاتوالی او د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له جوان ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو ته د تاکتیکي شاتګ امر شوی دی والی وی د جوان ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې د ماینونو د ګواښ لامل د غولسوالۍ له شاوخوا دریو کلونو رئیس په اقتصادي محاصره کې و او اوس افغان کمانډو ځواکونه د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي طالبانو ویلي د بادغیس ولایت جوان ولسوالۍ په بشپړ توګه نیولې ده په بهر ملکونو کې د امریکایي برمته شو اتباو د خلاصون پلویانو د افغانستان له د امریکا د پوځي وتلو په اړه اندېښنه ښودلې چې کېدلې شي په دغه هیواد کې د برمته شو امریکایانو خوشی کولو او کورته ستنول ګران شي د جیمز فالی لیګسي بنسټ لخوا په یو کلنی راپور کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور شوی د امریکا د حکومت د هغو هڅو ارزونه پکې شوې چې په نورو هیوادونو کې د برمته او غیر قانوني بندي شو امریکایانو د خوشی کولو لپاره هڅې پکې کوي دا راپور د پخوانیو برمته کسانو بندیانو یا د هغوی د خپلوانو سره او همدا شند پخوانیو حکومتي او پوځي چارواکو سره د مرکو په نتیجه کې جوړ شوی دی باندې خنو کې یو دا ذکر شوی چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزی دا به په سیمه کې د برمته امریکایانو د موندلو او خلاصون په هڅو کې استخباراتي ستونزې ډېرې زیاتې کی په راپور کې د مارک فری ریچس په نوم باندې د ایلینوی ایالت د لیمبرټ خار یو قراردادي هم ذکر شوی چې د 2000 کال په جنوري میاشت کې لادره کشو او ګمان کیږي چې د طالبانو ملګری ډلې د حقانی شبکې سره وي او بل د پال او برای په نوم باندې یو امریکایي لیکوال دی چې د 2014 کال رئیس په افغانستان کې ورک دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ ټاکل شوی د امریکا او روسي جمهور رئیسان د جون په 14 په ژنیو کې مخامخ سره وګوري د روان کال د جنوري په 14 د جمهور رئیس کېدل وروسته دا به د امریکا د جمهور رئیس په توګه د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د بایدن لومړنۍ مخامخ او یو په یو لیدنه وي د لومړی لیدنې عمده ټکی به په ټاکنو کې د مداخله سایبری حمله بشري حقوقو او اوکراین په اړه خبري وشي د اټومي وسلو ستراتیژیک ثبات او سیمه ییز جنجالونو په اړه به هم خبري وکړي دا لیدنه د وو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې وروسته کیږي چې جمهور رئیس بایدن نن د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د G7 غونډه کې د ګډون په نیت لندن ته روانېږي د امریکا د جمهور رئیس معاون کاملا هاریس په مکسیکو او مرکزی امریکا ته د خپل سفر په وروستي بیان کې د مهاجرت د اصلي ستونزو په حل ټینګار کړی دی. د جمهور رئیس بایدن معاون ویل په سرحد کې د ستونزې لویه برخه د همدې مرکزی امریکا په هیوادونو پورې تړاو لري. کاملا هاریس د ګواتیمالا د چارواکو سره ځینې موافقې لاسلیک کړې دي چې پکې د داسې پروژو تمویل هم شامل دی چې د اداري فساد ضد مبارزه وشي، د کارګرانو او بزګرانو حقونه خوندي او فعالیت ثبات پیدا کړي، او ځوانې ښځې پرمختګ وکړي او ټولنیزه توانمندي پیدا کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د سیشن به پورزی یعنی د جون په اتمه یو سیاسي اعلامیه خبره کړه چې غړي هیوادونه ژمنه کوي د 2030 کال پورې د ایډز ناروغي ختمه کړي. د دې اعلان شوې پریکړې پر اساس غړي هیوادونه ژمن دي چې د 2025 کال پورې په ایډز د ناروغي دونکو شمیر په کال کې 300,000 ته کم کړي، او د ایډز اړوند مړینې کچه د 250,000 هم ټیټه کړي. ملګرو ملتونو داسې څرګنده کړې ده چې د ایډز وبا به د 2030 کال پورې ځکه ختمه کړي چې 95% ایډز لرونکي اشخاص تشخیص شوي، 95% تشخیص شوي ناروغان د ایچ آی وی ویروس ضد درملنې لاندې دي، او په 95% رغول شوو خلکو کې ویروس د منځه وړل شوی دی. دا وو د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا وزارت سرپرستوي افغانستان کې داونه د تیرې اونۍ په پرتله د کرونا ویروس په 200% زیاتې شوې. خاغلی ماجو خبري اعلان ته ویل چې په روغتونونو کې د اکسیجن کمی په یو جدي ستونزې د بدلېدو په حال کې ده. هغه له خلکو وغوښتل چې د ګڼې ګونې ځایونو ته د تللو نه ډډه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو هیڅ نه خوني خانه نشته، او لا هم د دغه وبا درېمه صفه چې هغه د تیرو دوه صفو پرتله خونړۍ وبلله پیښې د زیاتېدو په حال کې. هغه ویل چې تیرو اونۍ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ثبت شوو پیښو شمیر 2,203 ته رسیدلی، خو دا اونۍ په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 3,003 ته رسیدلی دی.
موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر سعود په د امارو کې وینو.
ډاکټر مجروح ویل چې د دوه اونۍ ترمنځ د پیښو مقایسه ښیي چې افغانستان کې دا اونۍ د تیرې اونۍ پرتله د 300% پورې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوي دي. د امریکا وزارت رسمي شمیرې چې په تیرو سلیو ساتونه کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1,300 نوي پیښې ثبت شوي. دا شمیر د کلنا چې په افغانستان کې د کورونا وایرس څپه خپره شوي تر ټولو خورا زیاتې پیښې دي چې تر اوسه ثبت شوي. ډاکټر مجروح ویل چې د افغانستان روغتیایي نظام تر اوسه پورې د کورونا درېمه څپه په ښه ډول مدیریت کړی، خو هغه ویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم له دې څخه زیات توان نه لري.
خو د دې تر څنګ تاسو وګورئ چې د ټولنې مرسته څومره ده، د ټولنې پام څومره ده. متاسفانه موږ د عاطفي هغه خواته ځو چې زموږ د حساسیت قدمه ورځ په ورځ مخ په ټیټېدو ده. یو وخت په کابل کې انتحاري حمله کېده، په ښار کې به تا موټر نه لید، څوک به دې په سړکو باندې نه دی نه لید. اوس کله چې انتحار اوسي متاسفانه ټول خلک سړک باندې چکر وهي. عین عاطفي برخورد کورونا په مقابل کې کېږي.
هغه په روغتونونو کې مصنوعي اکسیجن د برابرولو په برخه کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه. ویل چې ژر به په نسو روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید ماشینونه په کار پیل وکړي. ډاکټر مجروح ویل چې نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د مخه خپلې منابع په دې برخه کې انسپ سره شریکې کړې وي، خو انسپ چې ژمنه کړې وه چې دا دستګاګانې به 15 میاشتې وړاندې په 15 روغتونونو کې په افغانستان کې نصبوي، د ولر تخنیکي ستونزو له امله یې دا کار ونه شو کړی.
دوی په دې وادار شو چې سبا انشاءالله لس پای د اکسیجن پلانټونه کابل ته د ترکیه نه راوړي. زه خپل ملت ته ډیر په ډاګه وایم چې دا اوس هم زموږ او د دوی سره جنجال دی پر دې باندې چې دوی موږ ته ویلي چې د اگست یعنی یو نیم تر دوه میاشتې پسته به دا نسپي چې موږ ورسره موافق نه یو. جلالتماب رئیس صاحب جمهور قاطع هدایت دوی ته دادی، او زما هدایت دوی ته دادی چې نن تر مازیګره به دوی موږ ته خپل پلان راکړي.
هغه ویل چې حکومت هڅه کوي چې په آزاد بازار کې د مصنوعي تنفس د تولید دستګاګانې واخلي او په روغتونونو کې نصب.
د دې نه پسته دوه نور دستګاوې دي. جلالتماب رئیس صاحب جمهور د استرالیا نه غوښتی دی هغه به موږ ته ورسي دوه نور ولایت ته نصب شي. خپل ټول هڅه کوي چې د مارکیټ نه نور پیدا کړو یا د ترکیې نه وارد کړو او روختونو کې نصب کړو. تیر شپه موږ په قصبي روختون کې د اکسیجن دستګاه فعال کړ. هڅه کوو چې نن شپه تر سهار یا سبا سهار د ارزان قیمت پر وختون کې اندونیزیانو پالی کلینیک کی حالت د دویم دستګاه په کابل کې فعال کو د جنار وختون پنی کې هله یو هفته کې چې اکسیجن د مرکزی سیستم نه اخلي سبا تر غرمی پوری ان شاء الله یا سبا تر ماشامه بو په افغانستان کې تر ټولو مدرن تر ټولو لوی د اکسیجن دستګاه په افغان جاپان روختون کې فعال شي او افغان جاپان روختون به د بالون بالونی اکسیجن نه بخلاص شي
اوس مال په کابل کې وو په وی کې په سلی ساتلو کې 3,850 د بی اکسیجن تولیدي خو اکثره د اکسیجن خصوصي روختون لخوا په بازار کې اخیستل کیږي د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اکسیجن د تولید یو مصنوعي دستګاه تر سلوي خو په ناروغان اکسیجن برابرول شي د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د چاشمې پورس په کابل کې د دغه وزارت یو ټکنیکی کمیټه غونډه کوي چې پکې به پاتره سولایتونه کې چې لا هم پکې خونځي او پونتونونه پرانیسي د محدودیتونو په وځ کولو بحث وکړي اوس مهال د افغانستان حکومت د عامه روغتیا وزارت په سپارښتنه په شپاله سولایتونه کې خونځي او پونتونونه د شاوخوا یو میاشتې لپاره تړلي دي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د سیمه او نړۍ په اړه راپورونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره وکړه. په دې غونډه کې د دواړو لورو ترمنځ د امریکا او ناتو پر اړیکو او د ناتو د راتلونکو غونډې په اړه بحث وشو. بل خو د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره په لیدنه کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز ټینګار وکړ. نور تفصیل
جو بایدن روانونه د امریکا د جمهور رئیس په توګه خپل لومړی بهرنی سفر ته ځان چمتو کوي او غواړي چې له مهمو متحدینو سره د اتلانتیک سمندر د دوړو غاړو د همکارۍ د بیا پیل پړه د خپل حکومت ډاډ ورکړي. بایدن به د جون له 11 بیا تر 14 د انګلستان په کارنیوال کې د وو صنعتي هیوادونو یا جی و په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به د جون په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو سازمان له مشرانو سره ملاقات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د دوشنبه په ورځ وویل له کورونا وایروس سره مبارزه نړیوال بنسټیز پلانونه او د حد اقل مالیاتو موضوعات به د جی و د غونډې اساسي بحثونه وي.
جمهور رئیس بایدن به د ناټو په غونډه کې د روسیې او په افغانستان کې د پاتې عسکرو د کمیدو په شمول په هغو دوامدار امنیتی ستونزو باندې بحث وکړي چې د اوږدې مودې راهیسې د ناټو سازمان د بحث اساسي برخه ګڼل کیږي.
بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم د دوشنبه په ورځ په پنټاګان کې د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره ولیدل.
په افغانستان کې زموږ مشترک هڅو ته وګورئ. دا هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل په سمه توګه ترسره کیږي. ما د اپریل په میاشت کې په بروکسل کې د دې پریکړې د اعلان پر مهال پر روښانه توګه وویل چې امریکا د پریکړې د ماموریت له شریکانو سره همکارۍ ته ژمنه ده، ځکه هغوی هم خپل عسکر او باسي. لکه څنګه چې تاسو وویل، کله چې مونږ یو ځای افغانستان ته ولاړو، یو ځای مو په خپل دریز کې تحول راوست او په مشترک ډول به وځو.
د ناتو سرمنشي څرګنده کړه په کار ده چې په افغانستان کې د نظامی حضور د پای ته رسیدو په برخه کې همغږي ووسی.
اوس چې مونږ په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته رسو، مونږ په هغه هیواد کې د خپل ملکی حضور لاره له افغانستان سره ملاتړ ته دوام ورکړو. مونږ د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، احتمالا له هیواد څخه بهر د افغان ځواکونو روزنې او د هوایي ډګر په شان د مهمو بنسټونو د ساتلو په برخه کې له هغه هیواد سره همکاري ته دوام ورکړو.
ناتو په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي قواو سره د همکارۍ د دوام ډاډ ورکوي چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د معلوماتو له مخې د امریکا د وتلو بهیر کابو نیمایي ته رسیدلی او د سپتمبر تر لومړۍ پورې به وروستي امریکایي سرتیری، ملکی قراردادیان او وسایل له افغانستان څخه بهر شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اورئ. تاکل شوې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن چهارشنبه اروپا ته لاړ شي او په جنیوا کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره تر لیدو مخکې د جی 7 یا جی 8 هیوادونو او ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو سره وګوري. دا چې اروپا ته د جمهور رئیس بایدن په سفر کې کوم مسایل شامل دي چې خبرې به پی کوي د خبر نور تفصیل زمونږ له همکار وحید الله فیضی نه اوري.
د جوی یاد نړۍ د ستر اقتصادي هوادونو د مشان وړنه چې د جون لا یو لسمې تر دالسمې په انګلستان کې تر سره کیږي د ولسمش باندې په شمول پکې د نړۍ مشان غړون کوي د دغه غونډې امنیتنګول لپاره شپږ زره 500 امنیتي منسوبین ګمارل شوی دی. د سفر د باندې ادارې د هڅو خارندوی کوي چې نړۍ ته وخی چې امریکا بیرته د نړیوال سیاست ډګر ته راغله او د مخکنی ولسمش ډانلډ ترامپ تر څلور کړن دوري ورسته چمتو چې د کورونا وایروس وبا اقلیم بدلون او د امریکا د متحدینو اندیښنو په وړاندې له هغوی سره په ګډه مبارزه وکړي.
د بایدن اداره په دې باور لري چې یو وازنۍ لار چې کولی شي د بهرني رهبر په توګه د امریکا د نقش په اړه پر شکونو او ګمانونو باندې برلاسي شي او یاد نړۍ په کچه د باور وړ رهبر او متحد وسی یو څه بریاوې ترلاسه کړي. نه یوازې په امریکا کې د وایروس پر وړاندې بریا بلکې د نړۍ په کچه باید دا وښيي چې نه یوازې خبرې کوي بلکې له خپلو متحدینو سره عملا کار کوي.
ټاکل شوی د جون په 14 نیټه په بروکسل کې بایدن او د ناتو سازمان مرشان له روسي او چین سره پر خړپړو روابطو له افغانستان سره د دوتلو او د ډیرشو متحدینو د پوزي راتلونکو په اړه خبرې وکړي.
And the trip
دا سفر د ولسمشر بایدن بهرنی پالیسۍ ته اساسي وده ورکړي. د اوسنۍ ستونزو پر وړاندې به د نړۍ دیموکراتیک هیوادونو سره منسجم کړي څو د خپل وخت سترې ستونزې اواري کړي.
تیر میاش د بایدن ادارې پر هغه روسی کمپنیو او کښتیو بندیزول غوچی په اروپا کې د غازو نلیک کار کوي او امریکا ورسره مخالفت لري خو ولسمشر بایدن جرمنی شرکت باندې له بندیز لګولو ډډه وکړه چې ورسخه څار نه کوي.
Again, more coordination.
It's یو ځل بیا وایم چې زیاته همغږي په کار دا پر خړډله ده چې دای به ورسره په جی او وه وادونو په غونډه کې وګوري. یو شمیر هوادونو سره په جی او وه کې ګوري، په بروکسل کې په ناتو کې به هم ورسره وګوري. د ټولو نه مهمو مسایلو په برخه کې په مشخص توګه د چین او روسیې په تړاو د امنیتی مسایلو په برخه کې د همغږي پیدا کول دي.
د امریکا ولسمشر په مقاله کې چې د شامې پوراس د واشنگټن پوسټ په ورسپان کې خبره شوې د چین او روسي د مخ په ډیریدونکو خطرونو په وړاندې د دیموکراتیکو متحدینو سره د ملاتړ ژمنه کړې. بایدن زیاته کړې چې جمهور رئیس پوتین په دې پوهیږي چې ناوړه کړنو ته په ځواب ویلو کې بازر نظر نه شم، کله چې د هغه سره وګورم د بشري حقوقو او حیثیت د دفاع لپاره به د امریکا، اروپا او عین نظر لرونکو دیموکراسیو د ژمنو یادونه به ورته وکړم.
Where is it interesting the United States to work with Russia?
په کوم ځای کې چې د متحده ایالاتونو ګټي وی چې له روسیې سره کار وکړي مونږه باید وکړو او کوی. که روسیا د متحده ایالاتونو په برخه کې د تیری پلټ کې وی مونږ به جواب ورکړو. مونږ تل د خپل هیواد، خپل بنسټونو، خپل خلکو او متحدینو څخه د دفاع لپاره ولاړ یو.
د 2020 کال د جنوري میاشتې را په دې خوا چې جو بایدن د امریکا جمهور رئیس شوه په کرملین فشار ډېر کړی دی. هغه یو ځل په خپل خبرو کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د قاتل سره پرتل کړ چې مسکو پرې سخت انتقاد وکړ، خو بل پلاو بیا دواړو مشانو د اړیکو د خکېدو هیلمندي څرګنده کړې ده. ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویلي چې د جو بایدن سره د خبرو د مثبت نتیجې هیله لري.
زه دا واقعیت وینم چې ولسمشر بایدن ډېر تجربه لرونکی سیاستوال دی او خپل ټول عمر یې په سیاست کې تیر کړی دی. هغه په دې مسئله ښه پوهیږي چې ما مطرح کړی ده.
جمهور رئیس بایدن او جمهور رئیس پوتین په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کمپیوټري غلا د تورونو نه نیولې تر بشري حقوقو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو د اداو پورې مسایل باندې جنجال ډېر شوی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د مو او ترکاری او څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې په پام کې لري د کال تر پایه بازګرانو ته 1.8 میلیارد افغانۍ پورونه ورکړي. نور حال د لیمینیازی پر رپورت کې.
د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې د کرنې د پراختیا صندوق عالی شورا له خوا بزګرانو ته د 255 میلیون افغانیو د کرنیزو پورونو ورکول منظور شول. د کرنې وزارت وایي د اکبر رستمی امریکا غاکته وویل چې دوی په پام کې لري د کال تر پایه بزګرانو ته 1.8 میلیارد افغانۍ کرنیز پورونه ورکړي.
د 255 میلیون افغانۍ ارزښت د کرنیز او مالداری پورونو منظور شو. دغه پورونه د کرنیزو شرکتونو منظور شوی دی. د کرنې او بلګونو او مالداری وزارت سش کال پلان لري 1.8 میلیارد افغانۍ د بزګرانو او مالدارانو پورونو تنظیم وکړي.
دغه وزارت وایي چې یاد پورونه دوه کرنیزو شرکتونو ته ورکړل شوی چې دواړه د کرنې په برخه کې فعالیت کوي. د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې د کرنې د پراختیا صندوق تر دا مهاله د 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت بزګرانو ته پورونه ورکړي دي چې دغه پورونه د کرنې، مالدارۍ، کب روزنې، چرګانو فارمونو، وچو او تازه میوو د پروسس او صادرولو وړو فابریکې او یو شمېر نورو برخو کې ورکړل شوي دي. تر اوسه په 22 ولایتونو کې 55 زره بزګرانو ته پورونه ورکړل شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغږی یو. نړیوال مترولوژیکی سازمان یا دبليو ایم او د سمندر د نړیوال ورځ په مناسبت خبرداري ورکړی چې دا وخت د نړۍ د سمندرونو ایکوسیستمونه د کاربن ډای اکساید او زهرجنو غازونو د خپرېدو په سبب د نابودۍ له خطر سره مخ شوی دی. لژنونه د خبري علي لیزا شلاين د رپورت خلاصه و زمونږ له همکار سید سليمان شانه واوري.
د کاربن ډای اکساید یا CO2 زهرجن غاز چې د انساني فعالیتونو په وجه په اټموسفیر یا فضا کې خپرېږي په نړیواله کچه د تودوخې د کچې د لوړېدو لومړی عامل دی. او د چاپیریال پیژندونکي وایي چې د کاربن ډای اکساید افرازات د ځمکې لپاره په اټموسفیر کې په قراره قراره راجمع کیږي او په اوسط ډول په فضا کې د 300 کلونو نیولې انتر 0 کلونو پورې په خپل حال پاتې. د نړیوال میټرولوژیکی سازمان یا دبليو ایم او ویاندې مرمن کلارینولس امریکا غږ ته وویل له همدې وجبه د انسانانو راتلونکي نسلونه وګوري چې د کاربن ډای اکساید د خارجېدو په وجه د ځمکې د تودوخې درجه به کال په کال پورته خیږي په ژوند باندې به د اوږدې مودې لپاره ناوړه اغیزه کوي. نوموړی وایي
will be committed to seeing more
دلتا مون صرف د انسانانو د یو نسل یا دوو نسلونو په باب نه غږیږو بلکې مون د ډیرو نسلونو خبره کوو. هغه با په خپل وګوري چې د نړۍ د اقلیم بدلون او د تودوخه د کچې لوړیدل د هغه په ژوندانه باندې څومره ژور اغیزه کوي او د دې خبرې مطلب دا دی چې د تودوخه کچې د لوړیدو سره سم با د نړۍ د موسم کیفیت بدل شي، د سمندر د سطحي اوبو با پورته وخیږي او د دې نه علاوه نور قسم قسم ناوړه اثرات چې د کاربن ډای اکساید یا CO2 د خپرېدو لامل د نړۍ د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته کی. سمندرونه په نړیواله کچا په فضا کې د خپرو شو ټولو غازي افرازاتو 20% راجذبوي. چاپیریال د خوندي ساتلو په خاطر د یو بفر کار ورکوي. هغه روستي او تازه معلومات چې د امریکا د هوایی په یالت کې واقع د اټموسفیر د څارنې او ترصد د مرکز مانوا لوا ابزرویټری نام لاسته راغلی دي ښیي چې د 13 کلونو په پرتله سږکال په مې کې له فابریکو او د نورو انساني فعالیتونو په وجه فضا ته د خپاره شوي کاربن ډای اکساید کچا 2 چنده لوړه وه. د نولس په وینا دا پدیده به د سمندرونو د اوبو د اسیډیفیکیشن یا تیزابي کېدو باعث شي او د سمندرونو د ایکوسیستمونو د خوندیتوب لپاره به هم خطرناک ثابت شي. نوموړی وایي
This has obviously a very damaging effect on marine ecosystem systems, coral reefs. The ocean also
کار خبره دا چې دا پدیده د سمندر د ایکوسیستمونو او د سمندري حیواناتو په ژوند باندې ژوره اغیزه کوي. ځکه چې سمندرونه د ټولو هغو غازونو 90% راجذبوي چې د انساني فعالیتونو په وجه فضا ته خپریږي، او له همدې امله مونږ ګورو چې د سمندرونو اوبو راپورته شوي دي، او هر کال د نړۍ د موسم د بدلون په وجه په مسلسله توګه د تودوخې درجه هم لوړیږي. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې د نړۍ د سمندرونو کورل ریف یا مرجانی ډبری چې د سمندري حیواناتو د ژوند د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري، د تیرو دریو لسیزو په موده کې تقریبا 25% لمنځه تللی دی. ساینس پوهان خبرداری ورکوي که دا پدیده همدغه شان دوام وکړي، دغه مرجانی ډبرې به ونشي کولی چې سمندري ژویو او حیواناتو د ژوند په خوندي ساتلو کې خپل طبیعي رول ولوبوي. د سمندرونو د اوبو د اسیډیفیکیشن یا تیزابي کېدو د پدیدې له امله د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو له دولت نه غوښتي چې د ولسوالۍ روغتیا مرکز له نظامی زینه وباسي او په یو بل ځای کې فعال کړي. خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ را لګلی.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو زرمت خان چې خپل ناروغ دی ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وړی وو، وایي اړ دی چې په نظامی ځای کې پراته کلینیک ته د ورتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له تلاشۍ تیر شي. زرمت خان له دولت نه غواړي چې د دې ولسوالۍ یوازینی روغتیایي مرکز له نظامی ځای څخه لرې او په یو بل ځای کې چې خلک په ازادانه توګه ورشي فعال کړي.
چې موږ دغه دولت نه په امن کې و چې دای تلاشۍ نه وي، تکلیف نه وي، چې هر وخت پر چې موږ ازودانه لکه ملکی شپنه چې ورسو داس باید ورشو. دولت خو زینه ډیر دی، ډیر مزکی دی، آسې پلتو پرتی دی، باید ویری کی زی جوړ کړتا موږ ضرورت لرو وتا هر وخت پر نن نه عمر ته لرو چې بل زینه پخلوسو.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ روغتي مرکز د امنیه قومندانۍ د ملي امنیت مدیریت او د ولسوالۍ د ودانۍ ترمنځ پروت دی چې ورتلون کې ناروغان او ناروغ لرون کې د پولیسو لوري تلاشي کیږي. د یاد صحی مرکز یوې روغتیایي کارکوونکې سمینې آشنا راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې له کبله دغه مرکز ته ورتلونکي خزینه ناروغان هم له ستونزو سره مخ دي.
خدای باید دغه کلینیک چې دلته نظامي دی موږ په کارول کې مشکل لرو. دې طرف ته خلک نه پرېږدي که شپه وي کوم ولدي مریض چې وي دلته موږ نه کوي ولې لرو. خدای نه شي کړلی شي رشي دستا آز کې چې وي تلاشي کېږي تلاشي نه وروسته دې زبر د کدا ډیر لیار دو چې د دولي کومه خزه چې حمل ولري هغه دې سترسیو.
یاد شوی روغتیایي مرکز ته چې د ورځې تر څنګ د شپې له خوا د خزینه ناروغانو په ځانګړې توګه د نسایي او ولدي ناروغانو لپاره خدمات هم لري، هر ورځ لسګونه ناروغان مراجعین لري. د دې مرکز مسؤل ډاکټر سید بدشاه وایي چې په تیرو څو کلونو کې ورته د یو بل ځای د فعالولو هڅې کړي، خو زیاتوي چې تر اوسه یې ورته مناسب ځای نه دی موندلی.
دوی جمعی کوشش کی چې مناسب ځای وي ته پیدا کی، او داس مناسب ځای وي چې د سمر خیل او مندزای دوړو کومنه ته د منلو وړ وي. دوی لګیا دي د اوس ولسوال دوه ور غوړه د ودای کړي د چې ځای پیدا کوم.
د سیمه خلک او د ولسوالۍ د شورا غړي وایي چې د یادستون د هواري لپاره ډیر ځله له حکومت سره خبري کړي خو کوم مثبت پایلې ته نه دی رسیدلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.